ද වශිංටන් ඩිසින ද වයිස ඇමරිකා ජිව රඩියෝදේ.
දරනු අවුරුදුන්කු අස්සලාමලෙකුම්. ද වයිස ඇමරිකා ඩිවද ද මුජාහි ජවාදයම් පසර්ක පාමුකරී තදී සාත් ද මොහෙමු خبرබරුණු ලැඩිස්ට. ද නඩිවල් බංක් ලොහවල පකිස්ාන් සර تر راتلونکي کال پورې د یو اشاریه یو بلیون ډالرو د پورونو له ځنډولو سره له سیاسي او اقتصادي بې ثباتۍ سره مخ د پاکستان مرکزي حکومت ستونزې لا نورې هم زیاتې کړې. د پاکستان پوځ ویلي د شروع چهارشنبې په ورځ د بلوچستان په پنجګور ضلعه کې د ایران له خاورې نه په پاکستاني پوځیانو ترسره شوي برید کې څلور پوځیان وژل شوي دي او د ملګرو ملتونو پلاوی پر ښځو د طالبانو د بندیزونو ختمېدو لپاره کابل ته تللی. اوس هم بشپړ خبرونه. د نړیوال بانک لخوا له پاکستان سره تر راتلونکي کاله پورې د 1.1 بلیون ډالرو د پورونو له ځنډولو سره له سیاسي او اقتصادي بې ثباتۍ سره مخ د پاکستان مرکزي حکومت ستونزې لا نورې هم زیاتې کړي. د پاکستان حکومت تمه لري چې د روان مالی کال لپاره به له 1.5 عربو څخه تر 2.5 عربو ډالرو پورې بهرنۍ مالی مرستې ترلاسه کړي، خو اوس دغه پلان ناشونی ښکاري. دا په داسې حال کې چې په پاکستان کې د ملکی زر مبادلې اندازه څه د پاسه 3 عرب ډالرو ته راکوزه شوې ده چې کابو د 1 میاشتې وارداتو یا درآمداتو لپاره کافي ده. په ورته وخت کې د پاکستان حکومت تر دې دمه له نړیوالې مالیاتي ادارې یا IMF سره هم د پورونو د پروګرام پر ځای کولو کې نه دی بریالی شوی. څېړونکي او اقتصاد پوهان د IMF د پورونو پر ځای کول د پاکستان د اقتصادي بې ثباتۍ د ختمولو لپاره د حل یوازینۍ لار بولي. د پاکستان پوز ویلی د شروع چهارشنبې په ورځ د بلوچستان په پنجګور ضلع کې د ایران له خاورې نه په پاکستانی پوځیانو ترسره شوي برید کې څلور پوځیان وژل شوي دي. په دې اړه د پوز د رسنیو څانګې ISPR په یو بیان کې ویل شوي په یو ترهګره پیښه کې چې د ایران له خاورې نه ترسره شوي په پنجګور کې څلور پاکستانی امنیتي چارواکي وژل شوي دي. ISPR له مطبوعاتو سره شریک کړي بیان کې ویلي د پاکستانی امنیتي ځواکونو په قطر په داسې حال کې حمله وشو چې د ایران له پولیس سره نږدې غزبه کوله. په بیان کې وړاندې راغلي چې ایران ته د پیښې خبرداري ورکړل شوې او غوښتنه ترې شوې چې حمله کوونکي دې وڅارل شي. د پاکستان ولسمشر عارف اولوی او د بهرنی چارو وزیر بلاول بوټو زرداری هم په پاکستانی سرتیرو باندې د دغه ترسره شوی برید غندنه کړې او پوځي چارواکو په مرګ خپګان خودلې او ویلي دي چې چا هم دا برید کړي نو قیمت به یې پوره کوي. د ملګرو ملتونو د عمومي مشر مرستیاله امینه محمد چې د دې ادارې تر ټولو د لوړې رتبې خزه ده وړ مشپه د یو اعلی پلاوی په مشرۍ کابل ته رسیدلې او پرونی د طالبانو د بهرنی چارو له وزیر سره لیدلې دي. د طالبانو د بهرنی چارو د وزارت د بیان لمخې میرمن امینه امیر خان متقی ته ویلي چې افغانستان ته د سفر مقصد یې له نږدې د حالاتو لیدل او له دې سره سره تعلیم او کار ته د ښځو د لاسرسي په اړه طالبانو ته د نړیوالې ټولنې پیغام رسول دي. د طالبانو د بهرنی چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخی پر ټویټر لیکلی چې میرمن امینه امیر خان ته ویلي ملګری ملتونه او نړیواله ټولنه په دې تمرکز لري چې له افغانستان سره خپل مرستې او تعامل ته دوام ورکړي. دا چې امیر خان په غیر سرکاري ادارو کې د ښځو پر کار او په پوهنتونونو کې د نجونو پر تعلیم د بندیز په اړه څه ویلي کنه د طالبانو د بهرنی چارو وزارت په دې اړه څه نه دی ویلي، خو وايي متقی د ملګرو ملتونو مرستیاله مشر ته وویل چې نړیواله ټولنه له دوی غوښتنې لري خو د دوی حکومت یې له ډیرو ستونزو سره مخ کړی دی. امیر خان متقی د ملګرو ملتونو د پلاوی مشر ته ویلي پر افغانستان بندیزونه لا هم دوام لري او د دوی له تړون سره سم د طالبانو پر مشرانو سفری بندیزونه لا نه دي لري شوي. او د اوکراین له پلازمینې څخه د باندې د شروع چهارشنبې په ورځ د یو هلیکوپټرې د غورځېدو په پیښه کې د دغه هیواد د کورنیو چارو د وزیر او ګڼو نورو لوړپوړو چارواکو په ګډون لږ تر لږه 14 کسان وژل شوي دي. چارواکي وایي پیښه د پلازمینې کیف په ختیځ کې د بروویرې له یوه وړکتون سره نږدې شوې چې په مځکه یو ماشوم هم پکې وژل شوی دی. د اوکراین د بیړنیو خدماتو ادارې همدارنګ ویلي چې په پیښه کې 15 کسان ژوبل شوي هم دي چې یو ولسې ماشومان دي. دمګړی معلومه شوې نه ده چې د هلیکوپټرې د غورځېدو علت څه و، چې آیا خراب هوا و او که له جګړې سره تړاو درلود. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی په یو ټلګرام پوسټ کې ویلي چې هغه چارواکو ته لارښوونه کړې چې د پیخي په اړه پلټنه وکړي. د خبرونو پای.
د وایس اف امریکا جیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا دیوا اورئ. دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوې. دا تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا دیوا فیسبوک، ټوئیټر، انستګرام او د دیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
درنو اردوونکو خبرونه مو اوردل د وایس اف امریکا دی ودا او سم د مهمو راپورونو پر لور. د نړیوال بانک لخوا له افغانستان سره تر راتلونکي کال پورې د 1.1 بلیون ډالرو د پورونو له ځنډولو سره له سیاسي او اقتصادي بې ثباتۍ سره مخ د پاکستان مرکزی حکومت ستونزې لا نورې هم زیاتې شوې. په ورته وخت کې د پاکستان حکومت تر دې دمه له نړیوالې مالیاتي ادارې IMF سره هم د پورونو د پروګرام پر ځای کولو کې نه دی بریالي شوی. چېړونکو اقتصاد پوهان د IMF د پورونو پر ځای کول د پاکستان د اقتصادي بې ثباتۍ د ختمولو لپاره د حل یوازینۍ لاره بولي. نور حال پرې اسلام آباد څخه د ډیبي خبريال الیاس خان راکوي.
د سیاسي او اقتصادي اړیګړې سره مخامخ د پاکستان ائتلافي حکومت مالیاتي ستونزې هغه وخت نورې سیوا شوې کله چې نړیوال بانک د 1.1 ارب ډالر د 2 قرضو منظوري راتلونکي مالی کال پورې وځنډوله. د اکسپرس ټریبیون اخبار د یو رپورټ له مخې نړیوال بانک د مرکزی حکومت لخوا په درآمداتو فلډ لیوی یا د سیلاب محصول لګولو مخالفت کړی دی، کوم چې د دوی په وینا د هیواد صنعتي پیداوار اغیزمنه کړي. پاکستان د وخت د ډالر د کمی سره مخ دی او دا کمی پوره کولو لپاره د نړیوالې مالیاتي ادارې IMF د پور پروګرام بحالۍ ته سخته اړتیا لري او د نړیوال بانک د پریکړې د حکومت ستونزې لا نورې هم سیوا کړي. روان مالی کال لپاره حکومت تمه لري چې له 1.5 ارب ډالر څخه تر 2.25 ارب ډالر پورې به بارانۍ مالی مرستې ترلاسه کړي، خو اوس دغه پلان غیر حقیقي ښکاري ولې چې دې مالیاتي مرستو کې د نړیوال بانک د 1.5 ارب ډالر پورونه شامل دي. پاکستان ته دا ستونزه په یو داسې وخت کې روان دي شوی چې مرکزی بانک سره د غیر ملکی زر مبادلې ذخیره سده پاسه 1.5 ارب ډالر ته راټیټی شوی دي، کوم چې صرف د 1 میاشت درآمداتو لپاره کافی دي. خو په عین حال کې د پاکستان مرکزی بانک گورنر جمیل احمد د شروع چهارشنبه په ورځ وویل چې هیواد ته باید امریکنۍ ډالرې راتلونکي هفته نه پیل شي، چې ورسره به د هیواد په تیزی سره کمی شوی د زر مبادلې ذخایر زیاتېدل شروع شي. کراچۍ کې د تاجرانو او صنعتکارانو مرکزی سازمان فیډریشن آف پاکستان چیمبرز آف کامرس اینڈ انڈسٹریز یوې غونډې ته په وینا کې نوموړي ومنله چې هیواد کې د زر مبادلې ذخایر ډېر زیات رقم شوي دي، خو دا وخت چې د دوی کومې منصوبې دي دې سره د ذخایرو کې خوال راشي. د مرکزی بانک گورنر دې بیان سره د پاکستان د ونډو بازار کوم چې یو ورځ وړاندې 1.5 پوینټ راغورځېدلې و کې هم د چهارشنبه پورس خواله ولیدل شو او کاروبار بندیدلو پورې دې کې د 603 پوینټونو زیاتوالی راغلی و. سیړونکي وایي پاکستان چې دا وخت کومو اقتصادي ستونزو کې انخته دی، نو د نړیوالې مالیاتي ادارې د پور پروګرام بحالېدو پرته دا ختمېدی نه شي. د پاکستان سټاک اکسچینج یا د ونډو د بازار یو کارپوهه شیر البرټ وایس اف امریکا ډیو ریډیو سره خبرو کې وویل،
پاکستانی اکانومی کے حوالے سے جو خدشات ہیں وہ تو اپنی یہاں برقرار ہیں، لیکن اس دوران گورنر اسٹیٹ بینک نے کہا ہے کہ پاکستان میں اگلے ہفتے کچھ ڈالرز کی آمد متوقع ہے، زیر مبادلہ کے ذخائر بڑھیں گے.
دا پاکستان دا اقتصاد حوالے سرا چې کومه یری دی هغه خوبا پرځای وی، خو دا مرکزی بینک گورنر لخوا راتلون کی ہفتہ کی هیواد ته دا ڈالر و راتلو کوم بیان چراغل دی، نو دې سره هم دا ونډو بازار ته ډاډ ملاو شو. اوس په قتل وی چې راتلون کی ورځو کې بازار دې هر څه تسنګ ګوري. شیر البرټ پوینا ملک روانی سیاسی بې ثباتۍ هم اقتصاد ته سخت زیان اړولې، او د پنجاب او خیبر پختونخوا صوبائی اسمبلیانې ماتېدلو وروسته د پی ټی آی مشر عمران خان ویلي چې عمومي ټاکنې به روان کال اپریل کې وشي، خو د حکومتي غړو وینا ده چې د وخت نه وړاندې د ټاکنو کولو دا وخت عمران خان د 10 اپریل څخه کوي، کله چې د دوی حکومت د بې باورۍ تاریخ د لارې ختم کړی شوی و. الیاس خان، وایس آف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
د وی او ای دی وخت پرونه دوام لري، زموږ سره ملګری اوسئ.
درنو اردوونکو، د د وایس اف امریکا دی وره. د پاکستان پوز ویلی د شوروی چرشنبه پورز د بلوچستان په پنجګور زول کې د ایران له خاورې نه په پاکستانی پوزیانو تر سره شوی برید کې څلور پوزیان وژل شو دي. آی اس پی آر د مطبوعاتو سره شریک کړي بیان کې ویلي د پاکستانی امنیتي ځواکونو په قطار په داسې حال کې حمله وشوه چې د ایران له پولیس سره نږدې یې ګزمه کوله. په دې اړه نور حال له بلوچستان څخه د ډیوی د خبریال حفیظ الله شیرانی په یو راپور کې اوري.
د چهارشنبه پر ورځ د پاکستانی پوز بیان د اداري آی اس پی آر په جاری کړل سوي بیان کې لیکل شوی چې د بلوچستان په پنجګور سیمه کې په وسلوال برید کې څلور پاکستانی عسکر وژل شوي. په بیان کې ویل شوی چې برید د پاکستان د همسایه ملک ایران له خاورې شوی. د آی اس پی آر په بیان کې زیات شوی چې له پیښې سمدستي وروسته له ایران څخه د ترهګرو ډلو د کوټلو غوښتنه شوی، خو د ریپورت د جوړولو تر وخت په دې اړه د ایران کوم دریځ مخې ته نه دی راغلی او نه هم د پیښې ذمواري کومې ډلې منلې. تر دې وړاندې د داسې پیښو ذمواري وخت نا وخت بلوز بلتر غوښتونکو وسلوالو ډلو منلې دي. د بلوچستان د کورنیو چارو وزیر میرزا لانګو یاد پیښه غندلې او ویلي دي چې د پاکستان پوز د ملک د هرې سیمې دفاع کوي. ښاغلی لانګو د وژل شوو عسکرو له کورنۍ سره خواخوږي ښوولې او ویلي چې په برید کې ککړو ته به ضرور سزا ورکوي. د پاکستان او ایران ترمیان شاوخوا 500 کیلومتر اوږده سرحدي پوله ده. پر دې پوله تر دې وړاندې هم داسې پیښې رامنځته شوي چې پکې پاکستانی عسکرو ته مرګ ژوبله اوښتي. د ایران له لوري هم وخت نا وخت د دوی د سرحدي عسکرو د وژنې داوی کیږي او ویل کیږي چې د پاکستان له خاورې ورباندې بریدونه کیږي. دواړو ملکونو داسې پیښې غندلي او ویلي دي چې د دې د مخنیوي لپاره به پوره پوره هڅې کوي. د پاکستان حکومت داوه کوي چې بلوچ بلتر غوښتونکي وسلوالې ډلې د ایران په خاوره کې پټنځایونه لري او هم د ایران له خاورې د بلوچستان ایالت په بیلابیلو سیمو کې پر پاکستانی عسکرو بریدونه کوي. د پاکستان حکومتي چارواکو په بیا بیا ویلي چې که څه هم دوی دانه وایي چې د ایران حکومت په دې عمل کې ورسره ملګری دی، خو وایي چې د ایران خاور استعمالیږي ځکه غواړي چې د دې د مخنیوي لپاره دی ایران جدي لارې خپلې کړي. بل لوري ته د پوز د ویاندې اداري آی اس پی آر په یو بل جاری کړل سوي بیان کې ویل سوي چې د چهار شنبه په ورځ د بلوچستان د کیچ ضلع په هوشاب سیمه کې د پوځي عملیاتو پر وخت یې څلور وسلوال په ځوابي برید کې وژلي او د هغوی له قبضې څخه یې اسلحه او بارود ترلاسه کړي. د یادو وژل سوو په اړه پوځ ویلي چې پر امنیتي عسکرو په بریدونو کې یې لاس درلود. د وژل سوو پیژندګلوي لا هم نه ده ښول سوي. د بلوچستان د کورنیو چارو وزارت له لوري په جاری کړل سوي رپورټ کې ویل سوي چې په بلوچستان کې په کال 2022 او 23 کې د ناامنۍ په بیلابیلو پیښو کې 228 تنه وژل شوي او 213 ټپیان شوي دي. په وژل شوو کې 88 د امنیتي ادارو عسکر شول کېږي. رپورت شایي پر پولیس ځواک 50 پریدونه شوي چې پکې 12 پولیس عسکر وژل شوي او 43 ژوبل شوي. پر لیویز ځواک 12 پریدونه شوي چې پکې د لیویز 8 عسکر وژل شوي، 14 ټپي شوي. او پر اف سي ځواک یو څلور مرګونی بریدونه شوي چې پکې یو کم او یا د اف سی عسکر وژل شوي او یو څلور څلوېښت ژوبل شوي دي. رپورټ زیاتوي چې پر حکومتي او سرکاري ودانیو یو څلوېښت نږدې بریدونه شوي چې پکې تر شل زیاته تنه وژل شوي او یو نولس تنه ټپیان شوي دي. د بلوچستان او پاکستان حکومت په بلوچستان کې د ناامنۍ د پیښو تر شا د پاکستان د دښمن قوتونو لاس بولي. وایي موخه د پاکستان او چین ترمیان روانه د عربو نورپو اقتصادي پروژې سی پیک ناکامه کول دي، خو وایي چې پاکستان د هر ډول ترهګري د مخنیوي توان لري او ډیر ژر به داسې قوتونه په پوره توګه وځپي. حفیظ الله ستوري شیرانی، وی او ای، ډیوا کوټه.
د وی او ای ډیوا خبرونه دوام لري. زموږ سره ملګری اوسئ.
د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې یونیسف ویلي د پاکستان په سیلاب ځپلو سیمو کې کابو څلور میلیونه ماشومان د سیلابونو نه وروسته د ولاړو ناپاکو اوبو سره نږدې اوسیږي او دا ډول یې ژوند له خطر سره مخ دی. یونیسف وویل د تیر کال د سیلابونو نه مخکې هم په پاکستان کې د 1.6 میلیونه نه زیات ماشومان د خوراک د سخت کمی او 6 میلیونه نور ماشومان د بدني کمزوري ښکار و. نور تفصیل د نوشروان قلندر په یو راپور کې.
په اسلام آباد کې د یونیسف نماینده عبدالله فاضل د ویډیو دلاره په جنیوا کې خبريالانو ته وویل د سیلابونو وروسته ماشومانو لپاره حالات نور هم پاکستان کې خراب شوې دي او د ګنشمیر ماشومانو ژوندونه د خطر سره مخ دي. هغه وویل سلور ملیونه ماشومان د ژمي سخت ساړخ کار دي او یخ نه د بچکیدو سرپناه نه لري. فاضل وویل په سیلاب ځپلو سیمو کې ماشومان د ملیریا او د هیزې پښان ناروغو د خطر سره هم مخامخ دي. هغه زیاته کړه خلکو ته په وخت دوایانې ورکولو او نورو احتیاطونو له امله ملیریا نه د ماشومانو د مرګ شره کموه. د یونیسف د پاکستان نماینده وویل هیزه د لاسه د ماشومانو د ډیرو مرګونو مخه ځکه ونیول شو چې په سیلاب ځپلو سیمو کې د صفا اوبو او د علاج اسانتیاوې رسولې شوې وې. عبدالله فاضل دا هم ویل د صحت نه علاوه تعلیم هم په سیلاب ځپلو سیمو کې د تشویش لوی مسله ده. د هغه په خبره 2400 سکولونه سیلاب تباه کړي دي. فاضل د سیلابي تباکارو په تفصیل کې زیاته کړه سیلاب ځپلو سیمو کې 10000 د زده کړې ارزي مرکزونه قائم کړي شوي دي چې 9000 ماشومانو ته پکې تعلیم ورکول کیږي. په پاکستان کې 2.5 میلیونه ماشومان د سیلابونو نه مخکې هم سکولونو ته نتلل، خو د سیلابونو وروسته فاضل ویل 2 میلیونه نور ماشومان په سکولونو کې د زده کړو نه محروم پاتې شوي دي. عبدالله فاضل دا هم ویل د موجوده خراب صورتحال باوجود یونیسف تر اوسه 1.3 میلیونه ډالر امداد د نیمې نه کمه برخه ترلاسه کړې ده. هغه ویل یونیسف دغه مالی امداد ته ضرورت لري چې د موسمي بدلون د لاسه تباهي راغلي او د تباهي وروسته د ماشومانو په بحالې خرچ کول غواړي. نوشروان کلندر، وی او ای ډیوا، واشنگتن ڈی سی.
د وی او ای ډیوا خبرونه دوام لري. زموږ سره ملګری اوسئ.
ترنو اردوونکو د وایس اف امریکا جو ده د ملګرو ملتونو یو پلاوی افغانستان ته تللی او د نورو افغان سیاستوالو په ګډون یې د طالبانو له چارواکو سره هم لیدنې او خبرې اپیل کړي دي چې د ښځو د تعلیم، کار او ولسی ژوند په برخه کې د طالبانو د بندیزونو په اړه نړیوالې اندېښنې ورته وړاندې کړي. بل لور ته د قطر د بهرنیو چارو وزیر وایي که څه هم د طالبانو وروستي اقدامات ناهیلي کوونکي دي، خو وایي له دوی سره باید اړیکې وساتل شي. تفصیل یې بارکوان میاخیل وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو د عمومي مشر مرستیاله امینه محمد چې د دې ادارې تر ټولو لوړ رتبه شته د وړ مشپه د یو اعلی پلایو په مشرۍ کابل ته رسیدلې او پرون یې د طالبانو د بهرنیو چارو له وزیر سره لیدلې دي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي میرمن امینه محمد امیر خان متقی ته وویل افغانستان ته د سفر مقصد یې له نږدې د حالاتو لیدل او له دې سره سره تعلیم او کار ته د ښځو د لاسرسي په اړه طالبانو ته د نړیوالې ټولنې پیغام رسول دي. د رویټرز خبری ایجنسی د خبر لمخې د ملګرو ملتونو مرستیال ویاند فرهان حق په نیویارک کې رسنیو ته ویلي میرمن امینه محمد په کابل کې د حالاتو د ارزونې، د خواخوږۍ او د ښځو او نجونو د حقونو د ودې او ساتنې پر لارو چارو د خبرو لپاره د ملګرو ملتونو له کارکوونکو، مرستندویو ډلو او افغان میرمنو سره هم لیدلې دي. فرهان حق ویلي په دغه خبرو کې میرمن امینه د بشري حقوقو د ساتلو پر اړتیا په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو پر تعلیم او کار باندې ټینګار وکړ. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویاند عبدالقهار بلخی پر ټویټر لیکلی میرمن امینه امیر خان متقی ته ویلي ملګری ملتونه او نړیواله ټولنه په دې تمرکز لري چې له افغانستان سره خپلې مرستې او تعامل ته دوام ورکړي. دا چې امیر خان متقی په غیر سرکاري ادارو کې د ښځو پر کار او په پوهنتونونو کې د نجونو پر تعلیم د بندیز په اړه څه ویلي کنه، د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه څه نه دی ویلي. خو وایي متقی د ملګرو ملتونو مرستیال مشر ته وویل نړیواله ټولنه له دوی غوښتنې لري خو د دوی حکومت یې له ډیرو ستونزو سره مخ کړی دی. امیر خان متقی د ملګرو ملتونو د پلاوی مشر ته ویلي پر افغانستان بندیزونه لا هم دوام لري او د دوه هیله تړون سره سم د طالبانو پر مشرانو سفری بندیزونه لا نه دی اخیستل شوی.
کوم هغه اقدامات چې نړیوال ټولنې کړي دي او زه خپل مشرانو ته خپل ولست قناعت ور باندې ورکم. په بانکي سکتور باندې بندیزونه پراته دي، تجارانو هم له یو عالم مشکلاتو سره مخامخ دي، حتی د غذایی موادو د سون موادو پر وړلو کې پیسې نشي انتقالولای. همدارنګه د رسمیت پیژندنې موضوع همداسې د دوحې په تړون کې توافق شوی و چې اسلامي امارت مشران به له تور لسته وځي، تر اوسه هم نه دي وتلي. وخیز دمو مشران خارج ته سفر ونه لري، مجالس ونه لري، اړیکو کې به څه ډول بهبود راشي؟
امیر خان متقی د ملګرو ملتونو استازي ته ویلي چې زیات شمیر ښځې په تعلیمي او روغتیايي برخو کې اوس هم په کارونو بوختې دي او وایي کوم مشهدو چې په سرکاري دارو کې کار کاوه هغوی ته په کورونه کې تنخواه ورکول کیږي. د ملګرو ملتونو پلاوی پرون د افغانستان لمخکنی ولسمشر حامد کرزی سره هم لیدلی او د افغانستان پر حالاتو ورسره خبرې کړې دي. د حامد کرزی دفتر د هغه په رسمي فیسبوک پاڼه باندې لیکلي په دې کتنه کې د تعلیم پر ارزښت خبرې وسوي او په هیواد کې د نجونو لپاره د تعلیمي ادارو پر بیا پرانستل کېدو او خپلو کارونو ته د ښځو پر راستنېدو ټینګار وسو. د ملګرو ملتونو پلاوی په داسې وخت کابل ته تللی چې طالبانو د خپل تیر حکومت غوندې د ښځو ازادۍ ډېرې محدودې کړې دي. په سیاست او ولسي ژوند کې د فعالیت په ګډون یې د تیر کال په دسمبر کې په غیر سرکاري ادارو کې د هغوی پر کار او پوهنتونونو ته پر تګ هم بندیز لګولی دی. د طالبانو دغو اقداماتو په تیرو درو اونیو کې د افغانانو په ګډون د نړیوالې ټولنې سخت غبرګون راپارولی او د دوی له حکومت غوښتنه کړې چې که پر ښځو لګېدلې بندیزونه ختم نه کړي حکومت به په رسمیت ونه پیژندل سي او په افغانستان کې بشري ناورین به لا پسې زیات سي. خو طالبانو په غیر سرکاري ادارو کې د ښځو پر کار د بندیز دفاع کړې او دعوه کوي چې د دغو ادارو ښځینه کارکوونکي د دوی له لارښوونو په سرغړونې سره د اسلامي جامو او نور شرعي اصول نه عملي کوي. دا چې کابل ته د ملګرو ملتونو د پلاوي سفر به د نجونو د تعلیم او د ښځو د کار او نورو حقونو په برخه کې څه ګټه وکړي کنه، خو په تیر شاوخوا یو نیم کال کې د ملګرو ملتونو او نړیوالې ټولنې نور پلاوي هم افغانستان ته تللي، خو طالبان وایي خپلې حکومتي تګلارې به د نړۍ په خوښه نه بلکې له اسلامي شریعت سره سمې جوړوي. بارکوال میخیل، وی او ای دیوا، واشنگتن.
د وی او ای دیوا خبرونه دوام لري. زموږ سره ملګری اوسئ.
درنو اردوونکو، د وایس اف امریکا دی ودا په بلوچستان کې د غازو د نل لیک د چاودنې لامل د غازو لیک بند شوی چې لامل یې خلکو ته په دې ساړه ژمي کې زیاتې ستونزې جوړې شوې دي. په دې اړه بشپړ راپور له حمید سمسور څخه اوري.
چارواکي وایي دغه پیښه له کوټ ښار څخه د سویل په لور د 15 کیلومتره په واټن باندې په بولان کې رامنځته شوله. د بولان د پولیسو اس اس پی محمود نتوزی وویل چې د ضلع د هیډ کوارټر له ډاډر څخه 15 کیلومتره لري د ګوکارټ په سیمه کې ناڅرګند وسلوالو د ګیس تر پایپ لاین لاندې چاودیدونکي مواد پر ځای کړي وو چې زوروره چاودنه وسوله چې په نتیجه کې د ګیس پایپ لاین والوزول سو. پولیس د پیښې ځای ته ورغلل، شاوخوا سیمه په خپل ولکه کې واخصله، پلټونې پیل کړې دي، خو تر دم غړي پوری په دې ترس کې څوک نه دی نیول سوی. په کوټه کې د سوی صدرن ګیس کمپنۍ وویل چې دا د ګیس 12 انچ کوتر پایپ لاین وو چې د دې سپلای او کوټه پښین مستونګ زیارت مچ او نور سیمو ته د ګیس ورکول اغیزمن کوي. خلګو په بلوچستان کې لوړاندې هم د ګیس د کمی په ضد باندې احتجاجونه کوي او اوس د خلګو په مشکلاتو کې نوره اضافه هم کولې سي.
زمانو محمود خان دی ور ګیس تر ګردو غته مسله ده چې سہولت ګیس خپل نهسته، ګیس دوی خراب کی، ګیس سہولت تر ګردو غته مسله شې نه عام عوام ته کی پکورو کې ګیس نه، په تنارو کې ګیسونه نه، په دکانو کې ګیسونه نه، خلک پدایخ کی سو کی بیا چی تندور والا تو وای ډوډۍ ولې ګرانه خرڅه، هغه ما ګین ګرانه ګیس اخسته دي، نو دغه د پرزه ډوډۍ ګران خرڅو من ډوډۍ بم ګرانو ما بیا دوی ما خبردار ده. بیا اوس کوټه کی سیزن واورم شروع ده، پتا واور کی نور مشکلات سړی د پردا ای چی سره یخی خونی ګرمي جنه سړی نه جوړی نور نه جوړ سی بل پسړی مشکلات راځي، نو دا چی کم کارونه دي دا د وجه سړی د پډیر مشکلات پیدا سي.
زمانو مسمت الله دی د کوټه د سټلایټون وسیدون کهم او چکم ل دا گیس شارٹیج راسی یا دا واقعات سره وسی سو کې په بمونو پټاو کې یا په مختلف دغه کې واقعات کې یا په وبو کې کله دا پیپ ویسی، نو هغه رښتیا هم مشاریان ته خاص کر دا غریب عالم ته چې هغه د دې لپاره بل داسې وسایل نه لري هغه د لپاره ډیر سختې مسلې مسایل.
دا پیښه پر داسې مهال رامنځته کېږي چې نن د کوټ ښار په شمول په زیارت، کان میتر زوی، توبه کاکړی، کلات او په شاوخوا سیمو کې واوره هم پیل شوې ده چې له سوه به یې یخ زیات شوی دی. د سوی صدرن ګیس کمپنۍ لخوا وویل شو چې د ګیس د دغه پایپ لاین د بیا رغونې په کار کې لږ تر لږه ور وځي لګېدلی سي. تر اوسه پورې د پیښې مسؤلیت چا په سر نه دی اخیستی. په بلوچستان کې لتیرو دوو لسیزو څخه امنیتي وضع خرابه ده. په 2016 کې د اګست پر 16 باندې په پوځي عملیاتو کې دلته سپینجیری بلوچ ملتپاله نواب اکبر بوکتی ووژل سو. لاغه را په دې خوا بیلې بیارې بیلب او لشکري بلوچستان د کښتې کچې بغاوت پیل کړی و. دلته به د ګازو پر پایپ لاینونو باندې ډیر بریدونه کېدل، خو اوس په دې تیرو 15 کلو کې دغه پیښې کمې سوي ولې. اوس یو ځل بیا چارواکي وایي چې دلته د نامنۍ پیښې زیاتې سوي دي. صوبایي حکومت وایي چې دوی د دغو پیښو د مخنیوي لپاره عملیات هم کوي. په تیرو وختو کې د دغه ډول پیښو زیاتره مسؤلیت په بلوڅ وسلوالو په سر اخستی. حمید سمسور، وی او ای ډیوا، کوټه.
د وی او ای ډیوا خپرونه دوام لري. زموږ سره ملګری اوسئ.
درنو اردوونکو، راپورونه مو اوریدل. اوس هم یوه اداریه چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي،
د امریکې د خارجه چارو محکمې د امریکې سلورو باپاري کمپنو ته د اعلی کارکردګۍ اعزاز ورکړی دی. دا اعزاز د کال 1999 نه ورکول کیږي او د دې ورکړه په مختلفو باپاري کاروبارونو کې د امریکنو کمپنو اهم کردار تسلیمول دي. د اقتصادي ودې توانایي او د چاپیریال په باب د امریکې نائب خارجه وزیر جوز فرنینډز رومبے اعزاز انٹل کمپنی تا د غیر مساویاتو د مسلې د اوارولو په سر ورکو. د په دغه موقع خپل وینا کې وی چې مونږ ټول ته دا معلومه ده چې کله مونږه اقتصادي موقعو ته خپل رسائی فراخه کوو، نو مونږ د خپل خلکو او د خپل ګوندو د ټولو صلاحیتونو او د وسیلو برابر سره کولو کې د دوی لاسګیر نه کوو. د زیاته کچ همدا کار انټل کمپنی په کوستاریکا کې کړی دی او دا هغه کارو چې دوی کول غوښتل. دوی په ساينس، تعلیم او ټکنالوژي کې د دلچسپۍ لرونکي زلمی کول لپاره یو پروګرام شروع کړ. د دې پروګرام تر مخې د کوستاریکا د لایمن تاریخي غیر ترقی یافته سیمې طالب علمانو ته خصوصي پاملرنه وشوه. د دې پروګرام تر مخې زلمی کول د کمپیوټر پروګرامینګ زده کولو، د انګریزي ژبې د ویلو، د خپل قابلیت د ښه کولو او په نورو تکنیکی کمپنو کې د څه وخت لپاره د روزګار کولو غوندې کارونه کولی شي. نائب خارجه وزیر اعلان وکړو چې دویم اعزاز ډرینک ویل نومي کمپنۍ ته ورکړی شو، کومه چې بنگلاديش سره د سکلو د صفا اوبو پر اسد کې لاس امداد کوي. په دې باب له نائب خارجه وزیر فرنینډز ویل چې د ډرینک ویل کمپنۍ یو بانی د اوبو صفا کولو نظام قائم کړی دی، کوم چې ارزان دی، ډیر ښه دی او د نورو نظامونو په نسبت په چلولو کې ډیر اسان دی. کمپنۍ د اوبو په تجارتي بنیادونو د خرڅون لپاره نورو علاقو ته د اوبو د وړلو هم یو نوې طریقه جوړه کړې ده، کوم چې د ای ټی ایم د مشینونو په انداز ده. دا بنگلاديش کې صفا اوبه خرڅي او هغه خلک هم ترې فائدہ پورته کولی شي د چا په کورونو کې چې د اوبو نلکې نشته دی. نائب خارجه وزیر فرنینډز نور وی چې ګیپ ان انډیا یو بل کمپنۍ ده، دوی د ښه کاروبار کولو ثبوتونه ورکړي دي، د خپل ملازمانو او د ګوندو د حقونو ډیر خیال ساتي او د هغوی د خیر کارونه کوي. د ګیپ کمپنۍ په حق له نائب خارجه وزیر فرنینډز نور وی چې د ګیپ کمپنۍ د رصد د نظام او د ګرد هندستان د صنعتي اډانې په بابله د خپل خریدارانو د پاره داسې پالیسۍ نافذ کړې دي چې د هغو تر مخې د مزدورانو او د کارکوونکو د کار کولو په ځایونو کې په جنسي بنیاد د کیدونکو تشدد مخنیوي شوی دی. دوی تربیتي پروګرامونه هم جوړ کړي دي، د کومونه چې د کال 2009 نه را پدې خوا په هندستان کې د 15 لک نه زیاتو ښځو او جنکو ته فائده رسیدلې ده. اخیری انعام په انډونیشیا کې کارکوونکو امریکایي کمپنۍ انووا ته ورکړی شو، کمی چې د هغې سمندري خوراک په پیداوار کې د خلکو لارښودنه کړې ده، کم چې د اعلی معیار خوراک دی. نائب خارجه سیکرتر فرنینډز خپل وینا په دې الفاظو ختم کړل چې دا سلور کمپنۍ نه صرف د کار باپار ځای نه دي، ولې دا د امریکې د اعلی اصولو او د اقدارو په نورو ملکونو کې د خورولو یو ډیر زړه پورې کار هم کوي او نه یوازې د یو شمیر سنگینو عالمی مسلو په اوارولو کې، ولې د یوې ازادي، پرانستي، محفوظه او د سوکالی دنیا د تعبیر په حصول کې هم خپل زړه پورې کردار ادا کوي.
دا اداریا د امریکې د حکومت نظر څرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولیږئ: ایډیټوریل وی او ای، واشنگتن ډی سی 20230 یو ایس ای. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.
درنو اردن کو راپورونه هم دومره وو. اوس مو پام را ګرځاو د بی بی سی دینی ځنګړی خبرونه ده.